شوی دی او د نړۍ په ټولو ژبو کې د ده یو یا دوه اثر کم له کمه موجود دی.
ځوان شاعر حمیم جلال سی خپل شعرونه او د شعرونو په اړه خپل نظرونه را اوروي.
او خلق دی وایي مګر ماته ستا له سترګو پرته نه په تنقید ارزي او نه په تبصره زندگی.
د نوروز په نوم ادبي جایزې د ورکړې په مناسبت او دغه راز د پښتو او دري ادبیاتو د دکتورا د پروګرام د پیل کېدو په مناسبت راپورونه لرو. نور مطالب هم شته. د ونی فرهنګي خبرونه صفی الله ستانکزی ولولي.
د افغان کلتوري ټولنو جرګې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اعلامیه کې له ټولو دولتي او نادولتي ملي او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې ده چې ماشومانو ته په مورنۍ ژبو ډیر ګټور او ښکلي کتابونه چاپ کړي او ځان د دغه اغیزمن کار دوام ته ژمن وبولي. د افغان کلتوري ټولنو جرګه چې په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړو د عامولو لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې کار کوي، د فبروري د 27 نیټې په مناسبت چې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې د مورنۍ ژبې کتابونه د سکل د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې شعار دی. د افغان کلتوري ټولنې مصور خبرندوی بنسټ لا پخوا افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه ډیر ګټور او ښکلي کتابونه چاپ کړي دي او ځان ژمن بولي چې دغه اغیزناک کار ته دوام ورکړي. په پکتیا کې د سراب په نوم جریده لومړی ګڼه له چاپه راووته. دغه جریده چې محمد اسماعیل لاروی چلوونکی دی کلتوري او اجتماعي مسایلو ته بیله شوې ده. سراب جریده د اوښتون کلتوري ټولنې خپره کړې ده. د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو کلتوري ریاست له لوري د کلتوري ارزښتونو د ساتنې او پیژندنې په اړه یو ورځنی ورکشاپ جوړ شو. دغه ورکشاپ چې دوی برخې درلودې د سیمې د کلتوري ټولنو په ګډون ګڼ شمېر ځوانانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. د یادولو ده چې دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا ولایت کې دا رنګه سیمینار جوړیږي. په فراه ولایت کې په لومړي ځل څلوېښت کسه ځوانان د ژورنالیزم د مهارتونو له یو کورسه فارغ شول. د فراه ولایت د ژورنالیستانو د آزادې اتحادیې یو غړي همایون زهین باختر اژانس ته ویلي دي چې دغو کسانو په دې کورس کې د ژورنالیزم مختلف مهارتونه زده کړي دي او تر دې وروسته کولی شي چې د خبریالۍ په بیلوبیلو ساحو کې تخصصي کارونه د نویو معلوماتو په رڼا کې ترسره کړي.
تر دې وروسته به په افغانستان کې د پښتو او دري ادبیاتو دکتورا هم ورکول کیږي. په دې اړه د رحمت الله افغان د یو ریپورت اوریدو بلنه درکو.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د لومړي ځل لپاره به د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د پښتو او دري په څانګو کې 10 کسان د دکتورا د دورې لپاره جذب شي. دوی وایي چې دې دورې ته د کابل پوهنتون او د ولایتو پوهنتونونو هغه استادان جذبېږي چې د ماسټري تر کچې زده کړې کړې وي. د لوړو زده کړو وزیر پوهان عبید الله عبید یک شنبه پر اسپدی اړه جوړ شوی غونډه کې ویل پلان لري چې د هیواد په پوهنتونونو کې د ماسټري او دکتورا پروګرامونه پراخ کړي.
ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې ورته پروګرام په پولیټکنیک پوهنتون کې تر لاس لاندې لرو. زه هیله من یم تر څو وکړای شو په راتلونکي کال کې یاد بهیر یعنی د دکتورا د شروع پروګرام د هیواد یو شمېر نورو پوهنتونونو ته هم وغځوو. د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې ګڼ شمېر استادان بهرنیو هیوادونو ته د ماسترۍ او دکتورا لپاره ولېږي.
د کابل د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د استادانو په وینا په پښتو او دري څانګو کې 240 تنه استادان زده کړې ورکوي چې یوازې 10 تنه ډاکټران او پاتې ماستران دي. دوی وایي دکتورا ورکوونکي استادان به په خپل افغانان وي. چارواکي زیاتوي په پلان کې د چپراتلونکو کې د افغان محصلینو ترڅنګ د نور هیوادونو محصلین هم د دکتورا لپاره ومني. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې امیر پوهندوی بختمیر وزیري وویل نور نو افغان محسن په دواړو ژبو کې د ډاکټرا لپاره به هر ته ناست ول کیږي.
لنی ورسته به افغان پټون کې یې تھا هر نګي چې په خپل مورنۍ ژبو کې د داخل ور علمي او اکاډمي سنا لاسته راوړل لپاره بهرنۍ او هغه ته ولاړ شي.
د کابل په هنتون اتیا کال وړاندې رامنځته شو چې په 1323 کال کې پکې د ژبو او ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی رامنځته شوه او په کال 1315 کې پښتو او دری څانګې سره بیلې شوې. کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی شپږ کال وړاندې د ماسټري ورکولو پروګرام شروع کړ چې اوس مهال ورکې په لسګونه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تیرونه د خانه ادبیات افغانستان په نوم یوې فرهنګي ادارې په کابل کې د نوروز ادبي جایزې وویشلې. د ادارې د تقی بختیاری د بلوای خفتگان په نوم ناول او د دست شیطان په نوم د عزیز الله نهفته لنډې کیسې ته د نوروز لومړۍ جایزه ورکړې. استاد رهنورد سریاب چې د نوروز په نوم د جایزې د غونډې یو ویناوال وو په خپلو خبرو کې شکایت وکړ چې نن سبا په افغانستان کې د لیکوالو او شاعرانو آثار لوستونکي نه لري. د وویل
آنچه که من میخواهم درباره آن سخن بگویم یک ویژگیه بسیار.
هغه څه چې زه غواړم خبرې ور باندې وکړم هغه د افغانستان د ادبي اوضاع یوه ډیره خواشینونکي او ان خطرناک ځانګړنه ده. په بل وینا زموږ د شاعرانو او لیکوالو لوی درد په دوو کلمو کې خلاصه کیږي او هغه د مخاطب نشټواله ده. د لوستونکو نشټواله د شاعرانو او لیکوالو لپاره ډیر ضرورون کیده. دغه مشکل د دې سبب کیږي چې لیکوال او شاعر په روحي مړاوېتوب مبتلا شي، د قلم کار بس کړي او لژوندې زړه سوز
کار آفرینش باز مانند و از زندگی
ناول لیکونکی سیامک هیروی چې د نوروز جایزې د غونډې یو بل برخوال و د جایزو ورکړه د انصاف له مخې ونه بلله. د وویل چې بلوای خفتگان ناول د دوو نورو لیکوالو د اثارو کاپی ده او د جایزې وړتیا یې نه لرله.
خب ما همین ابتکار جایزه نوروزی را استقبال میکنم، اما حرف مهمی بود که در قسمت
زه د نوروزی جایزه د ورکړې نه وخستایم. خو مهمه خبره ده چې د ناول لومړی جایزه داس یو کتاب ته ورکړې ده چې د دوو نورو لیکوالو د کتابونو تقریبا کاپی ده. د بلوای خفتگان کتاب د محمود دولت آبادی د ناول کلیدر او مارکیز د سل کاله یوازیتوب د ناول کاپی بللی شو، چې زما په خیال داسې اثر ته د جایزې ورکړه د دې پروګرام یو لوی عیب و.
کاملا یک کاپی یک داستان دیگه است. فکر میکنم یک نقص کلی در کار جایزې ادبی بوده.
خو د نوروز د ادبي جایزې د چارو د سکرتر محمد حسین محمدی په قول دغه ناول او دغه لنډه کیسه د افغان لیکوالو د ګڼو اثارو په منځ کې چې په 1318 1309 او 1390 کال کې چاپ شوی غوره شوی دی. د خانه ادبیات افغانستان اداره وایي چې دوی ته د دې جایزې په ورکړه کې د فرانسې کلتوري کور او د بنیاد مهرگان په نوم یوې بلې ادارې مالی مرسته کړې ده. د نوروز د لومړۍ جایزې هر ګټونکي ته 50,000 افغانۍ هم ورکول کیږي. د یادولو ده چې خانه ادبیات افغانستان په 1981 کال کې جوړ شوی دی او د افغانستان دری ادبیاتو ته کار کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
حمیم جلال زای شاعر دی، لیکوال دی، شپاړن دی او ژورنالیست دی، خو د شهرت شوقی نشکاری. شاید همدا وجه وي چې تر اوسه یې لا د شعرونو کتاب نه دی چاپ شوی. له د سره مرکه د د په یو غزل پیلی شي چې په خپل ایلولي
یو غزل ده چې ته وایې سم ژاړم بنا مګر دا نشي کېدای، ځینې خبرې له جذباتو سوا نشي کېدای. د مخښې پر وخت څنګه اوښکې توی نه کړم، په دې دوزخ نه نواته په مسکا نشي کېدای. ته مې قربان کړې، درناوی د روایت مې وکړ، زه څه خبر ومه چې ژوند بې له تا نشي کېدای. ما درته نه وي چا ته مسپاره زخمونه زما، ځکه تر تا وړاندې سفر مسیحا نشي کېدای. ژوند ځکه مخکې له تا پرته نه ځي، ته پوهېږې چې کله کله په ساکن ابتدا نشي کېدای. شم لیونۍ چې شعر آیاد تا وي د زړه خبره، که پر وخت ونه شي حامیمه نو بیا نشي کېدای.
ډیر علی ډیر علی. حمیم صاحب کتاب خود نه دی چاپ کړی، څو غزلې بلری؟
ولا غزل مې شمیرل نه دی، خو ستا یو څه ستا زما کمپیوټر کې مې جوړ کړی دی، ټول شاوخوا 328 یا 30 مخه کېږي ټول کمپیوټر کې مې جوړ.
کتاب دې برابر کړی دی په کمپیوټر کې؟
کتاب نه دی، لیکم کمپیوټر کې. کتاب خو
دندې کمپیوټر په صفو باندې
اره صفه کې هغه دود مې کړی دی، اره صفه کې مې یو شی لیکلی دی، خو ځینې نظمونه دسې هغه بیا دوه صفو کې او درې صفو کې راغلي. نو
نظمونه دې څومره دي په دغو کې؟ او
نظمونه کم دي، غزلونه ډېر دي، شمېره خو یې دقیق نه ده معلومه، خو نظمونه لس پنځلس د شلو شاوخوا کې به وي او نور غزلونه دي ټول.
څنګه تاسو څه فکر کوئ دغه شاعران ډېر غزلونه وایي، د دې علت به څه وي ستا په نظر؟
یو خو دا داسې ذهن دې ته جوړ داسې غزل شروع شي، دا یو مسله. ما شخصا خپل لیکلی مې هم کم دي، خو نظم به یو څه خوښېږي. د نظم ښېګڼه بیا دا ده چې سړی هغه عادي خبره ده، دا د سړی ډېر پکې ځان مقید نه ګڼي. مثلا هغه تخنیکي جوړښت دی تر غزل اسانه ده سړي ته، د ردیف او قافیې او دا نور. دغه
نظم په تخنیکي لحاظ اسانه دی؟
په تخنیکي لحاظ باندې ماته اسانه، زما خپله تجربه دا ده چې مثلا که اکثره ورځې ما یو غزل شروع کړی، یو دوه بیته ولیکم، نور له قافیې سره ونښلم، او دا خو نه راکوي چې مثلا قافیه په هغه ټون کې جوړه کړم ورته، زه غواړم چې هغه توری ورته ولرم، او کله کله هغه توری نه پیدا کېږي، نو مجبور شم عمل ته یې پرېږدم، بیا چې وخت راشي نظم یې کړم، او نظم کې بیا ډېر اسانه جوړېږي.
ښاغلی حمیم، زه خو شاعري نه کوم، نو خو چې ورته ګورم داسې فکر کوم چې نظم به مشکل وي. ته وایې ولې دغه غزل چې دی خو یو بیت ده، یو بیت راغی ودي وایو، دغه بیت یو وزن لري، دغه بیت یو قافیه لري، دغه بیت یو ردیف لري، بیا ته یو څو بیت نور هم باید ووایې. دا بل بیت چې وایې مجبور نه یې چې هماغه تجربه، هماغه موضوع، هماغه مفکوره پسې تعقیب کې، یو بل څه وایې. دا د دې لپاره چې دغه بل بیت دې هم شعر سي، نو یو څه ناشنا غوندې باید وي، یو څه داسې نوې غوندې خبره باید وي، له عادي خبرو باید یو بیل شي. نو هغه جوړ سوی وزن، هغه جوړه سوې قافیه، او هغه جوړ سوی ردیف تا مجبوروي چې یو بل رقم خبره وکړي، قالب ورته جوړ سو. هغه قالب ته چې ته اشنا خبره هم ورواچوې، څه نا څه نا اشنا سي، په بل کې بیا ازادې چې بیخي نوې تجربه یي، نوې خبره یي، او یو قالب سته، او هغه قالب ته چې ورواچوې یو نوی شکل نیسي. ما ته داسې معلومیږي، لیکن په نظم کې خو بیا ته مجبور یې چې یوه شاعرانه تجربه دې کړي او صرف هماغه یوه تجربه بیان کړي. څنګه
دا شعر خو فردي تجربه ده، او د ما خپله تجربه ده. زه کله کله چې مثلا چې په بله ژبه باندې خبرې کوم، یا په انګریزي، یا په عربي ژبه، یا په دري ژبه باندې، نو زه دې ته چې زه فکر کوم چې زه څنګه دا مفهوم ورسوم، د دې تر څنګ مې دې ته فکر یې چې زه څنګه توری وکاروم، او کله کله دغه دې توري پسې ګرځېدل راشي خپل مفهوم خرابوي. شخصا زما خپل تجربه هم دا ده، ډېر وخت چې مثلا زه غواړم چې ښه توری پیدا کړم، هغه وخت کې ښه مفهوم له ما څخه ورکېږي، او که ښه مفهوم وړاندې کوم بیا ښه توری ورته نه پیدا کېږي. غزل چې ده همدغسې ده، کله کله مثلا موږ په قافیه کې قافیه پسې دومره ورک سو چې هغه ښه مفهوم له ذهنه والوزي. یعنی کله کله موږ دغه ښه مفهوم چې موږ په ذهن کې راګرځېدلی، ښه خیال، هغه موږ د تخنیک قرباني کړو، او نظم بیا هغسې نه ده. نظم کې چې ستا په ذهن کې مثلا زما په ذهن کې
منظور دی آزاد نظم ده،
د نور د چارپاره نظم چې ورته وایي ډېر دود، زه دا لیکم، نو دغه کې هم دغه حد عقل زه آزاد یم، هغه خپل ذهن کې سم څه راګرځي. هغه که مثلا یو قافیه کې نه په بل کې کارول کی، په بل کې کارول کی، په بل کې کارول کی، زه تر ډیره دغه ځای کې تر غزل لغه د مفهوم زه خره سوالای سم. نو په دې سبب زما شخصي خپل تجربه هم ده چې ما ته نظم اسانه ده نسبتا غزل ته.
نو چې اسانه ده اوس یو نظم مول ولا
سم دا یو نظم ده، ما د ما یو قبیله یو روایت ده چې ده قیامت کیږي په دغه کې،
هغه څو وخته مخته چې
او څو وخته مخکې لویه هنګامه جوړه کړې وه. نو ما دې ته یو نظم لیکلی وسی، پرون مې وخت د لمرختو کړ سم صحیح په نخه، د ساعت لویه عقربه تر شپږو لږ تېره وه، د کتابچې پر یوه پاڼه مې دقیق ولیکو، ما وې چې هیر مې نشي، زړه کې مې پرته وېره وه. لمر چې راخوت زه په کړکۍ کې منتظر ولاړ وم، ما وې وروستی ځل به دا ستړې څېره ګورم نن، سبا به هسې هم نه لمر وي نه به سترګې زما، د اوو رنګونو دا وروستۍ منظره ګورم نن. لمر د پخوا په څیر راوخوت، سره سکروټه غوندې رو رو را هسک شو. درنګ شیبه یې برېښولې سترګې. زه پوهېدم چې دا څیره به بیا زه ونه وینم، خو زه مجبور وم، ما به اوس ترې اړولې سترګې. ځای ته راستون